سهار پوره اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خپری شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته مو دا مسله راخیستې ده چې د پاکستان له مرکزي ادارې آی اس آی سره د تفاهم لیک مسله په ارګ کې څیړل شوې ده. خبرونه نجیبه سمان اوروي.
سلام پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. افغان حکومت به د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک پر سر لسره غور وکړي. ټکل سوی د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته وسپارل سي، او د امریکا کانګرس به د یو نوي قانون له مخې صلاحیت ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت و نږدې سرچینه وایي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. دغې سرچینې د نومدنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنجشنبې په ورځ په ناسته کې چې په ارګ کې وسوه د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ، او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې هغه مواد به ترې لرې کېږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې آی اس آی لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته سپارل کېږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه انشاءالله د هفتې په ورځ موږ رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیموو کې چېرته هغوی علاقه ولري، کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخوندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې 4 تنه په اعدام او 8 تنه په 14 کاله بند محکوم کړي دي. د وظیفوي غفلت په تور 11 پولیسو ته د یو کال په مخه د زندان حکم اورول سوی دي. او 8 کلنه فرخونده د قران کریم د سوځیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې ویډلې په وهلو ووجله، او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوځولې. او ټاکل سوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. کاظمي وایي افغان لوبډلې له 2 میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي، او هیله یې وشوده چې د دوهمې دورې اتلولي وساتي. د وی د غډلې له 4-5 میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي، او ټول تمرینونه په کابل کې سوي دي. باید ویم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالوي کې چې په ایران کې ترسره سوي اتلولي خپل کړي، او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانېږي په درېمه لوبه کې د تیرې دورې اتلولي دفاع وکړي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان په لوبډله کې 13 لوبغاړي، 2 مربیان او 1 ډاکټر تاجکستان ته تللي دي. دغه لوبې لومړی او دوهم دوره سیالي په سریلانکا او ایران کې ترسره سوي وه. دغه دا وتر دې د مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، نړیوال او سیمه ییز خبرونه تر یو لنډې دمې وروسته. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیکولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران د مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وسی نو ایران به د لویدیځ له لورې د اقتصادي بندیزونو د لیر کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لورې د نوي لاسلیک سوي قانون له مخې به د امریکا کانګرس د دیرشو ورځو لپاره د ایران سره وروستی توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولی سي چې رد یې کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودیانو یوې ټولنې ته په وینا کې ویل لدې کبله چې له ایران سره په دې توافق کې د ده نوم شامل دی نو د ده په وینا هیڅ کله به یوه بده معامله ونسي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یوه جومات کې چاودنې لږ تر لږه یوویشتنه وژلې او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف ولایت کې د امام علي په جومات کې سوې ده. د ده احډلي د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي چې د دې پیښې مسؤلینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یوه برید ښکار سوه چې په نتیجه کې اته تنه ووژل سول. په هغه برید کې هم د داعش ډله مسؤوله بلل سوې وه. د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا په مشري ایتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوې پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. د محکمې حکم وروسته له هغه واورول سو چې کیف یوګنی یوروفوسوف او الکساندر الکساندروف په اوکراین کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بل خوا د کرملین ویاند ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسي وګړي د اوکراین له قیده خلاص کړي. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې دواړو روسي سرتیرو اعتراف کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوه. خو روسیه وایي دغو دواړو کسانو اوس نه بلکې پخوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. کیف او اروپایي ټولنه په پرله پسې ډول پر مسکو تور لګولی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پلوي کوي خو مسکو دغه تورونه ردوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلنټن د ایمیلونو یوه برخه خپره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر له شخصي ایمیلونو څخه شاوخوا درې سوه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلنټن د هغو دیرشو زرو ایمیلونو یوه برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیلری کلنټن له 2009 څخه تر 2013 کال پورې د دغه وزارت له رسمي ایمیل ادرس څخه استفاده نه ده کړې. میرمن کلنټن ویلي چې د خپل کار د ساده والي لپاره له خپل شخصي ایمیل څخه کار اخیستی دی. د هیلری کلنټن ایمیلونه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګری د برید د ارزونې په تړاو خپره سوي دي. په دې برید کې په بنغازي کې د امریکا سفیر او د قونسلګری درې کارکوونکي ووژل سوه. هیلری کلنټن هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه او مخالفین یې په دې باور دي چې په هغه مهال کې د دې ایمیلونو متنونه کولی سي د هغې پیښې ځینې اړخونه روښانه نکړي. د خبرنو پای
اوسجی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په ارګ کې د پاکستان له ایسای سره د تفاهم لیک پر مسوده خبري وشوې. په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د یوه چارواکي په وینا دا هم واوري چې د طالبانو د بریدونو د شدت مخه نیول شوې. په یوه تحلیلي مطلب کې به واوري چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه وټاکي. د سادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې یو موضوع دا ده چې د هوا تولیدو څخه تغیرات رامنځته کړي. افغان حکومت ته یوه نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن به له سره غور کېږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلي وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول سوی وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام راځه ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی چې د افغانستان کې ازادي غوښتونکي سره دا کلمه سره فرقه دا باید مصرفات کې نه وي چې نن د نړۍ سره کې یو اختلاف دی او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شوی چې ساحه کې هغه لري او دا مسله د خپل ځان په تاکید کې
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیکېدو څخه د پاکستان هدف د ډیورند دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیری یې د پاکستان په لوري کې میشتې، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2006 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي وردو سشکل د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وه. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي وردو وتوانید چې د وسلوالو طالبانو فعالیت محدود او د حملو د شدت مخه ونیسي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدیدی حمله وکړه، خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شاغلی امان وویل چې ملي اردو د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو. جنرال امان وایي سشکال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې شایي سشکال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول کرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. خو آیا سشکال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سشکال جګړه شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگای را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې په خوا هم جګړه وي. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډیر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو. نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې یو شمېر کسان وایي د دوی پر مځکو پخوا امریکایي ځواکونه اړولي وو، او اوس چې بهرني ځواکونه وتلي دي دغه ځایونه افغان ځواکونو نیولي دي، او دوی ته نه کرایه ورکوي او نه هم خپل شتمني پرېږدي. روح الله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه موضوع تر څه حده جدي ده او دغه مځکې ډېرې دي؟
د 2000 نه تر 2014 پورې تقریبا په دغه زمونږ کې د نړیوالو ځواکونو اډې جوړې کړې وې چې تقریبا 13 بیزونه دلته جوړ شوي وو. په پیج دره کې شته دی دغه ځمکې، همدارنګه په ناړۍ اسمار په دې طرفونو کې، په څوکۍ کې، په سرکانو کې، په دغه ځایونو کې نړیوالو ځواکونو د خلکو په ځمکو کې چې زراعتي ځمکې وي خلکو ته د حاصلات اخیستل، هغه کې اډې جوړې کړلې، او کله یو اندازه روپو یا د کرایې د اجاره په نوم باندې خلکو چې په اولو میاشتو کې دوه درې میاشتو کې دوی ته یو څه پیسې ورکړلې د کرایې په نوم باندې، خو بیا د هغې نه وروسته هر څه بند شو. دوی څو څو ځلې همداسې مراجعه کړې ده نړیوالو ځواکونو ته، دلته چې د امریکا سفارت استازي هغوی ته ویلي وو، همدارنګه پخواني والي ته او اوسني سرپرست والي سره په دې اړه خبرې کړې دي. حتی دوی شکایتونه پر وزارت دفاع او اغلې نه پورې رسېدلي دي، او خو تر اوسه پورې کومه د حل لاره نه ده راوتلې ورته. دا خلک وایي چې یا دې مونږ ته خپلې ځمکې راوسپارل شي، او یا دې زمونه واخیستل شي چې دولتي شي، یا دې بلې ځمکې راته ځمکې راشي. نو تر اوسه هېڅ دوی ته کوم داسې ځواب نه دی ورکول شوی چې تاسو ته موږ دې بدیل درکو یا کرایې دې درکو یا درنه اخلو. نو دغه ځواب نه دی ورکول شوی. موږ د کونړ سرپرست والي شجاع الملک سره هم په دې اړه څو څو ځلې خبرې کړې دي. هغوی ما د خلکو شکایتونه مرکزی دولت ته رسولي دي، خو تر اوسه چا راته ځواب نه دی راکړی.
انوري صاحب، دغه خلکو په انفرادي ډول شکایت کړی دی او کنه سره غونډه شوې دي، جرګه یې کړې ده، او بیا ولایت ته خبر ورکړی دی چې د دوی ستونزه هواره شي؟
چې بارکه دغه خلک چې دي د هرې ولسوالۍ، مثلا په وټپور کې خلک دي، د هغوی کرهنیزې ځمکې نیول شوې دي، هغوی راغلي ولسوالۍ ته عریضه کړې ده، ولایت ته راغلي دي، بیا هم دغسې تر وزارته پورې رسېدلي. همدارنګه د نړۍ د خلک یا د مانودي ولسوالۍ خلک راغلي دي خپلې ولسوالۍ ته، هلته دغه عریضې تیب کړي دي، ولایت ته ولایت مملکې مرکزي حکومت ته ځانونه رسولي دي. نو دته خاص په صفته غونډه تر اوسه دوی نه ده کړې چې د ټول د ټول ولسوالیو چې د چارمکې نیول شوي دي هغوی راټول شي او دغه یو شکایت وکړي. خو هر چا په خپل هغه انفرادي شکل باندې د هرې ولسوالۍ خلکو خپلې عریضې کړې دي چې دوی خپل حقوق راکړي.
فکر نه کوي که چېرته په ډله ییز ډول باندې دوی خپلې غوښتنې له چارواکو مطرح نه کړي ګټه به ونه کړي؟
هو هم داسې ښکاري چې برصاحب که چېرته دوی ټول منسجم نه شي، یو ځای نه شي، او په یو ځای خپلې غوښتنې له دولت څخه ونه غواړي او هغوی ته وړاندیزونه ونه کړي، نو مشکله ده چې دوی دغه ستونزه حل شي. او بله دا ده چې برصاحب تاسو ته معلومه ده د کونړ خلک ډېرې لږې ځمکې لري، او تقریبا یو پټه د پټي یا د پټونو د سنځت زمکه نشته ده. هغه هم په دغه ځایونو کې کنه افغان ځواکونه ورچی په پراتی دی غوی نیولې ده، نو دوی ته مشکل ده چې هغه خپل گزاره وکړي یا د هغه وکړي نو مجبور دي چې دغه شکایتونه وکړي. او د همدغه لکه تاسو ویلې دا به ښه وي چې د په یو ځای راټول شي او خپل شکایت یو ځای خپل آواز اوچت کړي او چارواکو ته ورسوي.
روحل انوري، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې د آشنا راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او له هغه وروسته د ورځې په وخت ازادي راډیو تاسو په هم دغه څپونی ولې شي. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لښت سکمېدل به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بهرنی سیاست څرنګه دی؟ دا موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي. دغه خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
بلومبرګ بزنس مجلې په خپل پرونی غنه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازاره ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغانۍ د ارزښت را ټیټېدل د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت فشار زیاتوي، ځکه له دې سره د تیلو او غذایی موادو بیې لوړېږي. او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له دریو دوه برخې د نړیوالو مرستندو دویانو لخوا برابرېږي، مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرګ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي که ولسمشر غني افغانۍ پیاوړې نه کړي، نو اقتصادي بې ثباتۍ ته به لمن ووهل شي او اغیز به یې د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړ وي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتیری ووژل شول او تقریبا زر میلیارد ډالر پرې ولګېدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلوېښت ښارونه د طالبانو له ګواښ سره لاس ګرېوان دي. خبرونه د صرافانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزورۍ جرړې د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه د ده په وینا سیاسي بې باورۍ د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. د صرافانو ټولنې مشر وایي سیاسي بې ثباتي د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځلې زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معامله کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه وه، خو په 2014 کال کې په سلو کې دوه تر پرېوته. له بلې خوا د بلومبرګ بزنس خبرونه په وینا د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلومات مجلې په خپل وروستۍ غنا کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکي مرکه خپره کړې ده چې وایي په تیره یو لسیزه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د ښاغلي دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوری نه درلودل. دیار وایي هغه مهال یوې باکفایته مشرتابه کولای شوای چې د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالۍ او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلومات لیکي د افغانستان اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره په تیرو لسو کلونو کې زیات بدل نه شول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یو نیمګړي دولت په سترګه کتل. خغلی دیار خبرونه ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ټولو هغو ستونزو سره سره چې ورته پاتې وي یو بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو، په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرستې ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او له امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلومات مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غني هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لاره بدل کړي او په دې مقصد عملی کار هم پیل کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه لولو، خو اوس یوه تحقیقاتي مسله راخلو، څېړنیزه مسله وبخښئ. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د هڅو او انتقادونو په اړه په یوه تحلیل کې لیکي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه ټاکي. د شورا راپور د امریکا په یو بل تحقیقاتي مرکز کې د سیګار د مشر جان سوپ کو وینا ته اشاره کوي چې د پکې د افغانستان د بیا رغونې په څو مهمو پروګرامونو کې نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اورو.
د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز په خپل راپور کې لیکي د افغانستان پرمختګ د پخوا په پرتله اوس ډیر اهمیت لري، خو د امریکا سترګې له دې کار بلې خواته اوښتي. د پرمختګ له دوام سره لیوالتیا کمه شوې او د دې مقصد لپاره ډیر لږ امکانات ځانګړي شوي دي. راپور د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش یوې وروستۍ وینا ته اشاره کوي او لیکي د جان سوپ کو څرګندونې په ډاګه ښیي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې تقریبا ټولې پروژې نیمګړې پاتې دي، له دې هېواد سره د نړیوالو د مالی مرستو دوام ته څومره اړتیا لیدل کېږي. سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې ویلي د دې ستونزې د حل لاره بشپړه او بېعیبه نه ده، او افغانستان هم نشي کولای چې په یوه شپه کې په یو پرمختللي هېواد بدل شي. خدای ټینګار کوي چې دا هېواد د دوامدار پرمختګ لارې ته برابرېدای شي. خبرونه له 2002 کال راهیسې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې له هڅو سره د امریکا د 110 میلیارد ډالر مرستې ته اشاره کوي او لیکي دا په سیمه کې امریکا د پوځي عملیاتو په مقصد د 200 میلیارد ډالر مرستې په پرتله ډیر ټیټ رقم دی. خو د نړیوالو اړیکو د شورا راپور یادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 15 میلیارد ډالر نور مرسته هم په پام کې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په خپله وینا کې هغه څو برخې په ګوته کړي چې له دې اضافي مرستو ګټه پکې اخیستل کېدای شي. سوپکو هغه پروژې هم یادې کړي چې نتیجې یې له پیله ناسمې وې او یا یې په اړه معلومات نیمګړي وو. سوپکو په خپله وینا کې د افغان ځواکونو د اصلي شمیر او ورکړل شویو رسمي ارقامو ترمنځ د توپیر یادونه کوي او وایي د سرتیرو د مړینې، تیښتې او یا د خدمت د پریښودو له کبله د افغان ځواکونو د حقیقي او ثبت شویو شمیرو ترمنځ ښایي لوی توپیر وي. سوپکو له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مالي مرستو ته هم اشاره کړې او ویلي دي د دې کار لپاره امریکا 480 میلیارد ډالر ولګول، خو افغانستان اوس هم د نړۍ په سلو کې نوي تریاک تولیدوي. سیګار په خپل یو راپور کې چې نږدې درې اونۍ مخکې خپور شو ویلي چې د کوکنارو د کار ساحه له 2001 کال څخه چې په 8000 هکتار ځمکه کې کرل کېدل په 2014 کال کې 2,24,000 هکتار ته لوړه شوه. په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې مرستې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو سیګار په روغتیایي برخو کې د پرمختګ په اړه شک لري. په تیره په افغانستان کې د ژوند د اوسط په اړه د سیګار ارزونه د یو ایس ای ای ډی او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی ای ای ارزونې سره توپیر لري، خو سیګار دا مني چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې. راپور زیاتوي چې یو ایس ای ای ډی په افغانستان کې د معرف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیون ډالر لګولي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په 2014 کال کې نږدې 8.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تلل چې د 2014 کال په پرتله 1.5 لک زیاتوالی ښیي. خو سوپکو په خپله وینا کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ. د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې چارواکو ویل 1.5 ښوونکي او 1.5 زده کوونکي لري، خو سوپکو وایي د افغان څېړونکو شبکې غور ولایت ته د سفر پر مهال ولیدل چې د ښوونځي د ښوونکو شمیر 15 او د زده کوونکو شمیر 60 تنه و. د افغان څېړونکو د شبکې څارونکو ته دا هم ویل شوي چې هلته د نجونو د ښوونځیو ادعا کېږي خو اصلا موجود نه دي. د زورواکو قمندانانو لخوا د ښوونکو تنخواګانې غلا کېږي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دینی مدرسو ته استوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ل پکتیکا ولایت وی میرمن لیکلی قضایی ادارې زموږ په ولایت کې د زورواکو لویرې زموږ دوسی نشي څېړلې. موږ لویرې نشو کولای چې د ازادي راډیو له لارې خپل مشکل وشیو. یوازې د بشري حقونو برخې ته عارض شوي یو. که مو مشکل په لنډ وخت کې حل نشو، مسؤلیت به د چارواکو په غاړه وي. فرید احمد له کندهار لیکلی دی: په میرویس روغتون کې روغتیایي کارکوونکي له ناروغانو سره سم چلند نه کوي، مسؤول کسان باید دې ته جدي توجه وکړي. محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی: له پاکستانه زموږ د ولسمشر، که پاکستان زموږ د ولسمشر د سولې خبرې ونه منلې، ټول افغانان دې یو ځای د پاکستان پر ضد ګام واخلي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالي پوښتنه کوي: د افغانستان او سکاټلند لوبې د تلویزیون له لارې خپری شي؟ وروره، موږ تلویزیون نه لرو، خو د راډیو له لارې به مو له نتیجې خبر کړو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
افغان حکومت ته یو نږدې سرچینوایي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي وایي د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي. ټکل سوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېیمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یوه جومات کې د 14 وروسته لږ تر لږه 1 تنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن شاوخوا 300 شخصي ایمیلونه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو 1500 ایمیلونو یو برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارت وایي په دې وروستیو کې د دې ایالت په بلوچ میشتو او پښتني سیمو کې په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچان یا وشلي او یا ژوندي نیولي دي. بل ورته عام بلوچان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملتپال ګوند مشر وایي په عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر او د کورونایو چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې په تیره یوه میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوڅان یا وژلي او یا نیولي دي. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود وویل:
کافي عرصه سه دهشتګردي کاروایي
له ډېره وخت ترهګرو د کوټې کراچۍ پر لویه لاره د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود، ځکه مو د دوی په خلاف د قلاتو مستونګ په سپلنجي، جوهان او هربوی په نوم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قمندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووژل، ګڼ شمېر مژوندینه ولي. په دغو دوو ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان سي او په عملیاتو کې مو د وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. ډګرمن طاهر وایي په دغو عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیاته اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولې ته نږدې په اواران سیمه کې هم د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ سازمان BLF د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلې او شپږ یې ژوندینه ولیدي. د ګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو ژوب، لورلای، زیارت او کلاسیفلا کې هم په عملیاتو کې د دوو ځانو وژونکو بریدګرو په شمول اته وسلوال وژلې او ګڼ شمېر یې ژوندینه ولیدي. خو بل لور ته بلوڅ ملتپال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلې او نیولې دي. په دې ترڅ کې درې ورځې وړاندې په بلوڅ میشتو سیمو کې کاربندیز هم سوی و. د بلوڅو بشری حقونو یو سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچ میشتو سیمو کې په عملیاتو کې هم خلک وژلي دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بېګنا خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمان هیڅ عملیات نه دي پیل شوي، خو یوه خبره په ښکاره کوو چې له ملیشا ځواکونو یا نورو امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نښته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تېرو څو ورځو راهیسې چې بشر ضد پېښې کېږي او عام بېګنا خلک په نقشه کېږي دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي ځواکونو یې د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلک نه بلکې وسلوال بلوڅان یې وژلي دي. د مرکزي حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کېږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډېر څرګند دی چې هېڅ ښه او بد طالبان، پاکستاني افغان طالبان نسته، ورانکاري دي. موږ یې ترمنځ توپیر نه کوو. څوک چې هم په هره بڼه ترهګري کوي هغه ترهګر دي، موږ به یې په خلاف جنګېږو. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وویل حکومت به یې ترهګري په بشپړه توګه وځپي. د وسلوالو بلوڅانو او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی یې غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې وړاندې د هوا د تودېدو د اثراتو په اړه اورېدلی شئ. په هوا په ځینو سیمو کې په تودېدو ده. په کابل کې به روانه اونۍ هوا ورو ورو توده شي. البته د چهارشنبې په ورځ باندې به د روانې اونۍ تر ټولو توده ورځ وي چې لوړه درجه د نړیوالو اټکلونو له مخې 10 درجې د سانتیګریډ اټکل شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ساینس او ټکنالوژي پروګرام خپور کړو یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې یې د دغه هیواد کانګرس ته له ایران سره د اټومي پروګرام د تړون په توشیه کې واک سپارل شوی دی. دغه تړون تېره ورځ لاسلیک شو چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد یا تایید کړي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یوه قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی. خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولی سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم سته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم. په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام له اسمت ساروان څخه واورو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساینس او ټکنالوژۍ په دې لړۍ کې نن د هوا د تودېدو پر اغیزې خبرې کوو، او بیا په جنوبي کوریا کې د یو داسې تلویزیون د جوړېدو په باب خبر لرو چې د کاغذ هومره نری دی.
نن سبا د مځکې د اقلیم او هوا د تودېدو په اړه ډېرې خبرې کېږي، خو په دې اړه به مو څه نوي اورېدلي چې د هوا له تودېدو سره د بوړبکیو شمېر لږ شوی، مګر دا ډول بادونه لا خطرناک شوي دي. دا ډول بادونه حتی په پرمختللیو هیوادونو کې ډېر تاوانونه اړوي. د هوا د تودېدو په وجه زیاته تودوخه په اتموسفیر کې بندیږي او بیا د مځکې لور ته منعکس کېږي چې ډېره برخه یې سمندرونه جذبوي. د دې په نتیجه کې د بحرونو د تودوخې درجه لوړیږي او ورسره په یو وخت دایمي کنګلونه ویلې کېږي. یو شمېر ساینسپوهان اندېښنه لري چې د سمندرونو تودېدا به نا اټکل شوي منفي پایلې ولري. په تیرو دیرشو کلونو کې د آرام سمندر په شمول د نړۍ د سمندرونو د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 0.3 لوړه شوې ده. د دوی په وینا د سمندرونو د تودوخې د درجې لوړوالی د دې سبب شوی چې په وروستیو دیرشو کلونو کې طوفانونه او موسمي بربکۍ په 0.18 شي، خو په عوض کې د طوفانونو او بربکیو قدرت او شدت خورا زیات شي. په جنوبی کوریا کې د الکترونیکی وسایلو د تولید یو شرکت په ورستیو کې د سی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کاغذ همره نری دی او نږدې 2 کیلو وزن لري. د سی نت ویب پاڼې د راپور له مخې د او ال ای ډی تلویزیون 55 انچ سکرین یا صفحه لري او د هغې پنډوالی یا زخامت 1 میلی متر دی. دا تلویزیون یو مقناطیسی ستاند یا تکیه کیدونکی وسیله لري چې پر دیوال پورې تړل کیږي او تلویزیون ورسره نښلي. دا تلویزیون هر وخت په اسانه له دیواله جلا کېدای شي. د او ال ای ډی تلویزیونونو شیشې تر نورو خورا نازکی او نری دي، ځکه چې د ال سی ډی تلویزیونونو خلاف لزانه رڼا خپروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا ونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بېلابېلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خپرونه کې باید درته خپاره کړو. راځي په ګټه وورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چیرې موږ د مسره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دا مشکل حل لیکي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسی جرګه ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي.
مکتب خلاص کی چې ډېر پر مخللی مکتب په والټکا د سیمه د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره ورسره تر هغه مشترک مشکلات چې پیښ ول معرب د مسلمانو د فات پیښ ول، یعنی تر اوسه پورې موږ د شي لاسرسی نه دی پیدا کړی چې موږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پرانی د مهغه تواصل هم دغه تواصل د مهغه تواصل هم دغه تواصل دا چې مستقر وي کې دا غا سربېره موږ ته نور تعریفونه و داسې مشکلات راته پېښل چې ساره په دنیا کې ده.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوار له سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگي جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي زه مطمئن یم چې جنگي جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي الحمدلله د خدای په امان
سبدان ولا د چرچرواد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم ما د ولسمشر سره وګڼئ چې دا خوشکنه ده چې دا ویلو چې زه به رشوت بندوم زموږ د چرچرواد په ولسوالۍ کې داسې ګام ګام ته اقدامات کړه او اوس وایي چې د نفر په سر باندې یو څه مشوري یې تېر تاریخ مې څه وارم هغه بیا خدای یې هغه تاریخ خراب دی اوس دی هم یې څه راته غواړي موږ څه شو پر کوم ولاس وو موږ خوراک بزګران موږ دا غوښتنه کوو چې دا کار باندې وسلام
السلام علیکم
علي السلام عليكم يا قد حنيفين بتنلتقى بعد سلام مزمد من الحكومة تخادر وقتنا ذا إذا ما يبين ما شنو أول تعمل شيء ذي من قد كم كم وقت بانك تدور شو من توي لسه ذي بادر شيء لسه ذي بادر شو كنا وشلا ذي بادر شيء أما التاريخ هذا كبير كنا لنا كنا ولين غش تلا بس بادر شيء نو لم نلفو تار وقت هاي كم جدا من قد شندا زر بزر حلقة ونور مخنجم
السلام علیکم فاریا عبد ولایت د غورماش ته ولسوالۍ خبر در سره کوم دا د غورماش ما یدن چې ټوله په آزاد د تلخي خېب دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وي چې دا ډیر ډیر ګروپي په پنځو میاشتو کې موږ سره کوي دا شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې موږ دور ازون موږ سره بېخیس کومکونه نه کېږي موږ ټوله دلته په آزادي دا ټوله بایدین په آزاد وي ورته شالو ګوډیان راغلي دي بېخي هېڅوک نه مرسته ورسره کوي نه دولت شته چې ورسره ورسره وژاړي لارې هم مشکلې دي طالبان هم موږ سره ظلمونه کوي دولت هم موږ سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کومکونه نه کوي موږ پایه تل موږ حال باندې څوک ورحمېږي
السلام علیکم زه د ولایت روزګان د ګزاب ولسوالۍ څخه خبر کوم موږ د ماشومانو پر کوم غم وژاړو چې د یوې خوا طالب بله ورته خصي د بلې خوا امریکا ورته ایډیا بله ورته خصي دي طالب بله د بد د دې قبل بله ورته خصي د ماشومانو د ملاتړ په نامه څلور نفر په روزګان کې مړه کړه چې دوی به ماشومانو ته شی ورکوي او لوست لږ به زده کوي هغه دوی مړه کړه د بلې خوا امریکا په بس کې چې د وایفای چې او والله نور د ګزاب ولسوالۍ چې کوچنیان نه سپونه نیولي دي سره سره سرونه دي او طالبان خلق ملک نو وخت چا وځو یا چا ته وځو دا موږ پیغام دی چې لوړ بلول لوړ پد مقامات ورسېږي که د طالب مقامات یو فاسي او که د دولت فاسي دا د ماشومانو د ماشومانو ملاتړ موسسه پر کوونکو کارونه د دغه طرف موسسه ده او موږ ډېر خوشاله یو چې دا د کوچنیان په شی ورسې لمونځ او دا ترسي اول ته د ځات څنګه مکتب دې خلق کړي نو کله ماشومانو ملاتړ مستنه وي موندا د شنه مڅو خوروږي او په دې ځات وسوم دا چې مرزونه ته د شنه نو سرونه سپونه سپونه کوي دي موږ په دې دواله قبل مرز د وخت خبر دي
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت سم میرا مجندې خبره کوم دا خارجانه د وای په شی مې په امریکا باندې پښتون وشان اخیستي انسانان نامدونه کیږي حیوانان او کشتو دوی شي چې ته نن رسوي دي وسلام
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان د اساس او نسوالي ته تاسو ته پیغام کوم پیغام می دار زما اول بار چې لو پورو چرواک دي خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمنشت کې د زموږ د چرچینو ولسوالۍ شي د حکومت خپله را روان دي خپله عسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګرې بولي هر شی چې بولي هغه نویشته کوي خپله ورځ یا پسې رسمېږي نو د دغو پر سر باندې بیا زموږ څخه تاریاک اخلي دا څنګه حکومت دی دا څنګه دولت دی دې فساد رکھی دې کوکنار رکھی کدی ته کوکنار ځان د فارغواړي او کری.
زه اقبال مستانه د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر کیله د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړه او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوی، د ولایتي شورا والی او دې خپلو ته وایم چې تاسې خپل په ولس ابصار نه دی ګرځولی چې په کجکي کې د کجکي په نامه فکر عبدالعلي حاج عبدالعلي مسجد دی. تعداد یې 160 کافه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دی مسجد تور ولاړ د نفرو څخه نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو سوله خو د زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي حکومت که عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل په راحت سفر نه ګرځوئ تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته ځئ. دا د کجکي حاجي کوفندان فیضالله دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسیله یوې او بلې خوا ته نه ځلی چې خپل له کوره څخه جوړه ونهسته د ناکه جوړه کړي. دا ستاسې سر خلاص دغه خبرې بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي بیا راسي دا معلوماته وکړه چې حاجي فیضالله څه جوړ کړي دي چې په دا یوه مسجد کې یو سلیشن کافه دي هیڅوک نشته په کلي کې به څوی په وطن کې به څوی تاسې خپله قضاوت وکړي تاسې قاضیان شوي نو دې په خدای قسم وي چې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خوا ته مه ځغلي چې خپل د کوره خپل د ځانه څخه سامه نه کوي په دغه برابر سره ودرېږو دا تر هغې باندې کني دا نه شو بس شی ستاسې دي تاسې خرافې دا شل واره خبر شوي یاست دا ما پیغام نه چرم کړي د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړي خبره سره کښېنې که ما بد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زه املا د کندهار ولایت له غوړه کې ورسره څه خبره کوم. موږ د کندهار د افغان نشین شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی موږ د دې ته ځره پر موبایل انتن ودروي موږ د دې تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. سلام.
زه د غزنی ولایت خبره کوم. غزنی ولایت کې کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده د موږ اطفال د یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محرومه دي سخت ظلم و تعصب ورته کېږي ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول جو که خلکو کورونه شور کوي خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی په شور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس اطفالو په نامه چې دی ورته رادې شي د دغه اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار د جام ولسوالۍ سره خبرې کوم. حکیم الله مزمشمت ودان د مخ د نور موسسه چې وه د ماشومانو ملاتړ په نامه و زموږ ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه درسي مواد یې ورکول او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو هغه چې دی مکتبونه چمتونه چې دي موږ خبرېږو چې وخت یې لږ پاتې دی او ډېر خو د دې څخه موږ ډېره هیله کوو چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی منځه کړی دي او که چېرې دغه داخل پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هڅې چې موږ کړي دغه خبر نه خوري نو دا زموږ خبره ولور مخامه ته ورسېږي او د ودان موسسې ورسېږي ته ورسېږي دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او د موسسې د موسسې ودان موسسې سره غواړو چې څه نور څو کاله لپاره موږ کړي او چې دا څو کاله موږ ویلي دغه نمبر دی ریږي په درد نه خوري ازادي راډیو څخه هم دغه فیلې ده چې دا موږ پیغام نشر کړي.
بله سلام. زه د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم.
زما نوم تاولا دی.
دا غزموږ دا موټران چې ټول راځي د څنګه نوښتې نه چې راتیر سي دلته په ذاترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو لس زره دولس زره پنځلس زره روپۍ په موټر باندې دغسې یعنې دغه مامورین چې کوم په ذاترازو باندې ناست وي دغه پیسې ځینې اخلي که ور نه کړو بیا موټر چې نیم تان زیاتي هم یې نه دغه کوي نه پرېږدي وایي چې نیم تان دې زیات دا وزستي ما جوالیان ورلېږلي وو ورته وایي چې نیم تان زیات دی بیا هم په خدای چې هغه موټر یې بېرته شاته کوي دغه نو څنګه زموږ سره کېږي دغه نه مزورۍ په یوه موټر باندې پنځلس زره روپۍ قسم ده چې زموږ افغانۍ زیاتې راځي او دلته موږ ته خپل سر نه پوره کوي د یخوا ګمرکونه زیاتې دا اشرف غني صاحب څخه زموږ دغه هیله توقع وه چې موږ دوی به وطن ته تجارانو ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول یې غلق شو نه ولیدې سپا چوری کړلو نوره د دغه مارکېټه پورې درې واره موټر ورځي ورځي وایي چې اجازه نشته نیم تن کې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه خو چې کله پنځلس زره روپۍ اتلس زره روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي پارچي هم نه ورکوي هغه کوم مامورین چې دي وایي که چېرې د غره پارچه غواړې دولس زره روپۍ راکړه که پارچه نه غواړې شپږ زره روپۍ راکړه خو که چېرې شل زره دي زموږ نه دولت واخلي چې دولت خزانې ته ولاړې شي دغه په غلا باندې دې نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت منځي ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندي او زموږ د برنامه خوندي په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې زموږ د ښوونځي هغه مهوري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړي تاسو څخه مننه کوم سات الله
زه جواد نه خل نګرار نه خبرې کوم تاسو هغه ماجرین رئیس یې ورځ راوغواړئ دغه معلومات وکړي دغه د ظالمان یې سل سل نمرې اخیستي پنځوس پنځوس نمرې دی یو سړي دا زموږ د شپږم هم کار وکړي دغه ماجرینو څوګم غره نه خوري مونږ سره سي بسمي پور مي دي بس نه راکړه
السلام علیکم زه اختر جان زم د کندهار ولایت څخه به مشکل ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنځوي ولسوالۍ کې نه څه د پوهنې وزارت څخه ما دا فایش ده چې موږ په ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړو
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردو ولایت د جذاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم بعد معرفت په وزارت د هله د کډو د ولسوالۍ شونې پر اخلي او مشته مختلفو استادان را وښتي مننه او سلام مخته توان
بعد السلام علیکم زنی عم الله من ولت ندالی ولسوالۍ تاسو را د پیغام سجده مهله کوم چې نا پیغام نشي از ما دا او لورو چارواکو پر یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې اجرایی رئیس دي نو دغه دوار چې ما دا غوښتنه چې دا کم افغانان د یاران په زندانو کې ناستې ادامونه ورکوي او ادامېږي په کلونو کلونو هلته ناستې آیا تاسو یې غونډې خوړلې که نه دی محترم اشرف غنی صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب ما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هله کوم مرور چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم وکړي دا د اوس کې له هم دې دامو لړی روانه ده په کلونو کلونو نه شي څو کې فرصت به تاسو هم نکړي
السلام علیکم بلنګ ایم اسلام ما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه خبر کوم د شاهزاده ما زوی زه د لوړ مقامات د خواهش کوم چې موږ په مصادی کې د خپل کاري بیا څه د هیڅ کار نه سمګر یا کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خپل کلتور په ولسوالۍ کې کاروبار کې بیا کې وسته هم د خیر په معنا
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم موږ د کندهار خلک د ډیرو سخت مشکلات سره مخامخ یو ورځ سوله د کاروبار سره خلک یې ورځ سوله د اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي کچېر محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور ودا ځای ته فکر ونه کی نو د کندهار خلک د دغه هم د مشکلات سره مخ شي
اور د هلمند څخه ګوراغه ما رنگ می د ټولې د هلمند کې به به کاری د خلک ته کوټ کور دی در بازار دی به بیا غوانی کار نه پیدا کړي ځړه په کادل ته سکوت خوایش کوم دغه مشران څخه په دغه یلمند کې وخوارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورېدی، لکه چې تاسې هم شاهد یاست. موږ په تیرو خپرونو کې او هم د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې پر دې موضوع له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړي دي. خدای چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره سوې او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورو، نو هیله ده چې اړوند مسؤلین یې په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي، او موږ ته یې د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په پای کې درته خبرېږي درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.